صفی الله استانک زای باشید که با نفس تازه اینجا در استودیو سلام و خوش آمدید.
بله، من نکم مصطفی صدیقی وقت افغانستان که در سهر اتبجه شوی. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د بغلان تلو برفک او د فاریاب بلچراغ ولسوالیو د طالبانو په لاس سقوط کړی او امریکا له ایران سره له اټومي تړون ووته. د پروګرام په دویمه برخه کې هم تر ډیره د ازادي اوریدونکو اونیزه خپرونه درته خبرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. خبرونه سرټکی د بغلان والی عبدالحی نعمتی تاییدوي چې وسله والو طالبانو د دې ولایت تلو برفک ولسوالي نیولې ده. ولسمشر اشرف غني وایي انتخابات د حکومت لومړیتوب دی او په دې برخه کې غفلت د منلو وړ نه دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شپه اعلان وکړ چې امریکا د ایران سره د اټومي تړونه ووته. پوره خبرونه د بغلان والی تاییدوي چې وسله والو طالبانو د دغه ولایت تلو برفک ولسوالي نیولې ده. والی عبدالحی نعمتی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل تلو برفک دا شیبه د طالبانو په کنټرول کې ده. خغلی نعمتی ویل د ولسوالی له امنیتي مقامات سره تماس پرې شوی او د امنیتي ځواکونو د مرګ جوبلی په اړه همکاره معلومات نشته. د بغلان تلو برفک ولسوالي چې د دې ولایت له دوشي ولسوالۍ او سمنګان او بامیان ولایتونو سره پر پوله پرته ده ستراتیژیک موقعیت لري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي انتخابات د حکومت او خلکو لپاره اساسي مسؤلیت او لومړیتوب دی او په دې برخه کې هیڅ ډول غفلت د منلو وړ نه دی. ولسمشر غنی تیر ماښام په ارګ کې د انتخاباتو په اړه د یوې غونډې مشري کوله. له امنیتي ارګانو وغوښتل چې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې امنیت ته جدي تدابیر ونیسي. د ارګ په دې غونډه کې پر تذکرو د سټیکر د لګولو، د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت، د نوملیکنې د بهیر په تمدید، د انتخاباتو په کمیسیون کې په ګمارنو او پر ځینو نور مسلو خبرې وشوې. په دې غونډه کې د انتخاباتو د خپلو کمیسیون کمیشنران په کابل کې د ځینو هیوادونو سفیرانو، د اروپایي اتحادیې استازي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي او د حکومت یو شمېر غړیو ګډون کړی و. د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM په خپله تازه سروې کې ویلي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیون کسان بې ځایه شوي. په افغانستان کې د بې ځایه شوي په اړه د کډوالۍ د نړیوالې ادارې په درېیمه ارزیابي کې ویل شوي دا بې ځایه شوي او هغه چې له بهر څخه راستانه شوي په 15 ولایتونو کې دي. د کډوالۍ نړیوالې ادارې په خپله سروې کې ویلي زیاتره بې ځایه شوي او راستانه شوي کسان په فقر او بدو شرایطو کې ژوند کوي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه له سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون نه ووت. ښاغلی ټرمپ وویل
I am announcing today that the United States
زنن اعلان کوم چې متحد ایالات به د ایران له اټومي تړون ووځي. په څو شیبو کې زه یو ریاستي یاداشت لاسلیک کوم چې په دې سره به پر ایران رژیم له سره اټومي بندیزونه لګیدل پیل شي. ښاغلی ټرمپ وروسته رسنیو ته دغه یاداشت وښود چې لاسلیک کړی و او وی ویل چې سر له اوسه په ایران ځینې بندیزونه پیل شول. اخو د ایران ولسمشر حسن روحانی د ډونالډ ټرمپ د دې اعلان په عکس العمل کې خبرداری ورکړ چې کله اروپایي هیوادونو سره د اټومي موافقې په اړه خبرې ناکامه شي نو تهران به په راتلونکو څو اونیو کې تر پخوا زیات د یورانیم غني کول او اټومي فعالیتونه له سره پیل کړي. برتانیې، فرانسې او جرمني چې هڅې کړي وي ولسمشر ټرمپ قانع کړي چې له دې موافقې ونه وځي. د امریکا د جمهور رئیس د اعلان په اړه خواشینی څرګنده کړه. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل فدریکا موګرینی ویلي د ایران اټومي موافقه لویه ډیپلوماتیک لاسته راوړنه ده او د اتحادیه به برخه پاتې شي. د ډونالډ ټرمپ تر اعلان مخکې روسي خبرداری ورکړی و چې که ایران امریکا د ایران له اټومي موافقې ووځي نو یو جدي حالت به رامنځته شي. د ارمنستان منتخب صدر اعظم نیکول پاشینیان پرون ماښام د دغه هیواد له ولسمشر ارمن سرکیزیان سره وکتل. ولسمشر سرکیزیان په رسمي ډول د صدر اعظم په توګه د پاشینیان ټاکنه لاسلیک کړه. تر دې څو ساعته مخکې د ارمنستان پارلمان د 23 منفي رایو په مقابل کې په 95 رایو سره پاشینیان د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه. د رواني مې میاشتې په لومړۍ نیټه نیکول پاشینیان نه توانېدلی چې د پارلمان د اکثریت غړو ملاتړ ترلاسه کړي. د ارمنستان ولسمشر له پاشینیان غوښتي چې ژر خپل حکومت تشکیل کړي او د هغو ستونزو په اړه چې دا هیواد ورسره مخ دی له ټولو خواوو سره خبرې پیل کړي. او د روسیې پارلمان د استازو جرګې دوما دیمیتری میدویدوف د دې هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکه. د استازیو 340 غړیو د 650 رایو په مقابل کې دیمیتری میدویدوف ته رایه ورکړه. ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په ورځ د بلې ریاستي دورې له پیلولو څو ساعته وروسته د صدر اعظم په توګه د میدویدوف د کار د دوام غوښتنه وکړه. د روسیې په پارلمان کې د متحده روسیې ګوند چې 250 کلن دیمیتری میدویدوف یې مشري کوي اکثریت لري. د روسیې د اساسي قانون لمخې د نوې ریاستي دورې په پیل سره حکومت باید استعفا ورکړي او نوی حکومت جوړیږي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او فیسبوک کې لوستل شي. د افغانستان په شمال کې دوه ولسوالیو سقوط کړی، د بغلان تالو برفک او د فاریاب بلچراغ. د تالو برفک د تایید په اړه د بغلان والی وایي د افغانستان د هوایي ځواک نویو فارغ شویو پیلوټانو او پرسونل پرون خپل فعالیت پیل کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې د ایران سره اټومي تړون څخه امریکا ووته.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
The program دویم برخه ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه ته ځانګړی ده. بیا مام سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. له پرون راهیسې د افغانستان په شمال کې دوه ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوي. چارواکو تایید کړي چې د بغلان ولایت تالاو برفک ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې او د فاریاب ولایت له بل چراغ ولسوالۍ هم د پولیسو ځینې پوستې ایستل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا ویلي و چې د تالاو برفک ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. د بلچراغ امنیتي چارواکو هم ویلي چې یوازې څو پوستو له سیمې شاتګ کړی او بیرته عملیات هم پیل شوی دیم. په دې اړه تر لاندې د میروست یو رپورټ. د بغلان والی تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت تالاو برفک ولسوالۍ نیولې ده. والی عبدالحی نعمتي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تالاو برفک دا شیبه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. خغلی نیمتی وای د ولسوالی امنیتی مقامات سره تماس پرې شوی او د امنیتی ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه همکاره معلومات نه لري، خو ناتایید شوي رپورټونه وایي چې د تالاو برفک په سقوط کې څه باندې 60 افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بغلان تالاو برفک ولسوالۍ کې د دې ولایت له دوشي ولسوالۍ او سمنګان او بامیان ولایتونو سره پر پوله پرته ده، ستراتیژیک موقعیت لري او له ډېره وخته یې د ناامنیو خبرونه ورکول کېدل. اخو په فاریاب ولایت کې د بلچراغ پولیسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوې دي. د فاریاب د پولیسو ویاند کریم یورش د ولسوالۍ سقوط ردوي، خو وایي له یوې سیمې د پولیسو پوستې کرزیوان ته انتقال شوې دي. خو د بلچراغ ولسوال عبدالجمیل صدیقي او د ولسي پاتون قومندان صبغت الله سیلاب رسنیو ته د ولسوالۍ سقوط تایید کړی دی. ویل کیږي په بریدونو کې مرګ ژوبله هم اوختي، خو کره شمېرې نه دی معلوم. د وسلوالو طالبانو ویان قری یوسف احمدی رسنۍ ته په لیږلي برېښنالیک کې ادعا کړې چې د بلچراغ ولسوالۍ د دوی کسانو نیولې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د هوایی ځواک نویو فارغ شویو پیلوټانو او پرسونل پرون خپل فعالیت پیل کړ. دا 16 پیلوټانو د هوایی ځواک پرسونل د بلاک هاک هوایی هلیکوپټرونو او نورو جنگی او اکمالاتي الوتکو لپاره د کندهار په هوایی ډګر او له افغانستان څخه بهر روزل شوي. د هوایی ځواک مشر وایي دا مهال د پیلوټي او هوایی قواوو د نورو برخو لپاره شاوخوا 300 پرسونل په یو شمېر هیوادونو کې روزنه ترلاسه کوي. رضوان مراد په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د هوایی ځواک مشر جنرال محمد شعیب وایي د بلک هاک هلیکوپټرونو او نورو پوځي الوتکو لپاره د روزل شویو افغان پیلوټانو لومړۍ ډلې پرون خپل فعالیت پیل کړ. جنرال شعیب تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له فارغو شویو پیلوټانو او نښهویشتونکو څخه 9 تنه په بهر او شاوخوا 500 نورې د قندهار په هوایي ډګر کې روزل شوي دي. نوموړي ویل بلک هاک هلیکوپټرونه به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او هغوی ته پر وخت د اکمالاتو رسولو په برخه کې فعالیت کوي.
هلیکوپټرها به خاطر حمایه نیروهای دفاعي او امنیتي
دی. وایي دا هلیکوپټرونه به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په خدمت کې وي. د دې هلیکوپټرونو لپاره روزل شوي پیلوټان د ورځې لخوا تمرینونو ته او د شپې لخوا پروازونو ته چمتو دي. د هوایی ځواک مشر ویل دا مهال په متحده ایالاتو، چک جمهوریت او سلوواکیا کې د افغانستان د هوایی ځواک شاوخوا 300 پرسونل ته روزنه ورکول کیږي. جنرال شعیب ویل افغان هوایی ځواکونو ته 14 بلک هاک هلیکوپټرونه سپارل شوي دي او له افغان هوایی ځواکونو سره د امریکا د همکاریو د پلان له مخې به څه د پاسه 1.5 داسې هلیکوپټرونه په 2 پړاوونو کې دوی ته وسپارل شي. افغان چارواکي او امریکایي متحدانی وایي هڅه کیږي چې تر راتلونکو څو کلونو پورې افغان هوایی ځواکونه په یو مجهز، فعال او معیاري قوت بدل کړي. متحده ایالاتو د بلک هاک او نورو پوځي هلیکوپټرونو سربیره افغان هوایی ځواکونو ته یو شمېر A-9 سوپر ټوکانو ډوله جنگي الوتکې هم ورکړي دي چې دا مهال په مختلفو سیمو کې د دولت خلاف وسلوالو پر ضد عملیاتو کې برخه لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا پوځ تېره میاشت ویل چې افغان هوایي ځواکونو د لومړي ځل لپاره د لیزر په واسطه د رهبري کېدونکو بمونو استعمال هم پیل کړی دی. د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا او تجهیزولو پروګرام په داسې وخت کې پر مخ ځي چې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې موجودې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت او د ناټو روزنیز ماموریت ټینګار کوي چې په هوایي بریدونو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبلې ته جدي توجه کوي او د مخنیوي لپاره تدابیر نیسی.
دیو شی طول ملت تور پک بتا کوام چه ستاسی متحد بودن ستاسی یوال ستاسی در نجات لارا دا
چه دغا نور ادارات چه در حکومت تر تسلط لندکار که دی مونگ دیتا وح هست.
ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي نیمایي افغانان د کډوالۍ له پدیدې اغیزمن شوي. دغه وزارت یو تازه راپور له مخې چې د سه شنبې پورې خپور شو په هرو دریو افغانانو کې یو هغه بې ځایه شوی. په دې اړه حدیث پردیس یو رپورټ جوړ کړی.
له افغانستان څخه بهر د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له مخ پر زیاتېدونکو اندېښنو سره هم مهاله د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د بې ځایه شویو کسانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته رسیږي. د دغه وزارت د یوه تازه راپور له مخې چې د سه شنبې په ورځ خپور شو ویل شوي چې 5.5 میلیونه افغانان په بهر کې کډوال دي او یوازې په تیرو 5 کلونو کې شاوخوا 900 زره افغانان له هیواده وتلي دي. د کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخي د سه شنبې په ورځ د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د کډوالو د سونزو حل ته باید لومړی توب ورکړل شي.
در مجموع بیشتر از 7 میلیون عودت کننده داریم. ما بیشتر از 5.5 میلیون هم فعلا د بیرون از کشور مهاجر
دی. وی پتیرو ول سکلنو کې در استنیدون کشمیر و میلیونه دی. د محل په بهر کې 5.5 میلیون څخه زیات افغانان کډوال دي او 3 میلیون په کور دننه بي ځای شوی. دا ټول شمیرې چې راټول کړي تقریبا د افغانستان نیم نفوس احتوا کوي. د افغانستان حکومت باید د غلوی کتلې ته د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې چمتووالی ونیسي.
کتله و قشر وسی بګره
په ورته وخت کې د کډوال وزارت د معلوماتو مخې د روان مریض کال د پیل راهیسې تر دې دمه 4000 څخه زیات افغانان بیرته افغانستان ته له ترکیه څخه راسول شوی. د کډوالو وزیر وی تراتلونکو دوه ورځو به یو ترکیه پلاوی په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د سونزو د حل لپاره کابل ته سفر وکړي. نامنی او فقر د افغانانو د بیزای کېدو او کډوالۍ مهم لاملونه ګڼل کیږي. کسم افغان حکومت د کډوالو بیزای شو د سونزو حل خپل لومړیتوبونه ګڼي، خو لا هم د نفوسو د احوالو د ثبت ادارې د معلوماتو له مخې هر ورځ لسګونه افغانان له هیواده وځي. له دې ټولو سره سره د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د کډوالو بیزای شو د سونزو حل د ټولو ګډ مسولیت دی. په کابل کې دغه دفتر مشر لاوروس هارت کډوالو بیزای شو ته د ښه خدمتونو د رسولو لپاره د کډوالو بیزای شو دقیق معلومات مهم بولي.
It's a tool that informs our programming as an international organization through our existing reintegration programming.
موږ د وداسې سازمان په توګه چې د مهاجرت په برخه کې کار کوو او زموږ ماموریت د کډوالۍ مدیریت د دقیق معلومات له موږ سره د کډوالو د استقرار او ادغام مجدد په برخه کې ډیره همکاري کوي، نه یوازې له موږ سره بلکې له ټولو بنسټونو سره چې په دې برخه کې کار کوي. که څه هم تر دې وړاندې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې افغانستان په نړۍ کې دویم هیواد دی چې ډیر وګړي بې ځایه شوي دي، خو د کډوالو وزارت وایي ټول حکومت، خلک او نړیواله ټولنه دغه ستونزې په حل کې ګډ مسؤلیت لري.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
ازادي رادیو ته غوږیست. د افغانستان د کرکچ څلوېخت کاله یوازې څو ورځې مخکې پوره شول، خو په دې هیواد کې روانې جګړې د پای ترک نه لیدل کیږي. په تېرو څو ورځو کې وروسته له دې چې افغان حکومت د رای ورکولو لپاره د نوملیکنې د بهیر پیل اعلان کړ، د ډیرو افغانانو او په تېره د ډیرو ملکي وګړو وینې تویې شوې. دا حملې څوک کوي؟ افغان طالبان، که داعش او نورې بهرنۍ تروریستي ډلې؟ احمد تکل په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
د یکشنبه په ورځ په خوست کې په یو جومات کې ځانوژونکي حمله ولس کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. دا حمله بې له شکه د رایه ورکولو لپاره د نوملیکنې په هغه مرکز شوې چې په دې جومات کې جوړ شوی و. د تېرې اونۍ د یکشنبه په ورځ د جلال آباد ښار د یو جومات مخې ته چې هلته هم د نوملیکنې مرکز و، یوې چاودنې شپږ ملکي وګړي ټپیان کړل. له دې مخکې په ښوونځیو کې د نوملیکنې پر مرکزونو هم حملې شوې چې یو مثال یې د دشت برچی په یو ښوونځي کې د لسګونه ملکي وګړو مرګ ژوبله وه. له دې ټولو نښو ښکاري چې وسلوال مخالفین چې ټوله نړۍ د توندلارو اسلام پالو په نوم یادوي، د انتخاباتو پر اړوندو مرکزونو، حتی که په سپېڅلو ځایونو کې هم وي، حتما حملې کوي. افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې له شلو زیاتې کورنۍ او نړیوالې تروریستي ډلې فعالیت کوي. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې ډلو پر فعالیتونو رڼا واچوله.
دلته هغه شمیر داعش یا نړیوال تروریستان یا القاعده مشخصا هغه کسان ډېر دي چې هغه په مخکې څخه په دې سیمو کې فعال وو. پرون یو رقم جنرالو د مثال په توګه نن بل رقم فعالیت ته مخه کړې ده. د همدې ډلو په چوکاټ کې شل داسې ډلې دي چې سیمه او ټولې نړۍ ته یو جدي ګواښ متوجه کړی دی.
وسلوالو طالبانو د کابل د دشت برچی د حمله په څیر په ځینو حملو کې لاس لرل رد کړی دي. د ځینو حملو مسولیت داعش او د ځینو نورو بیا هیڅ ډلې هم نه دی منلی. ځینې سیاسي کړۍ داسې انګیري چې داعش او نورې وسلوالې ډلې یوازې د بیرغونو نومونه دي، او د روان تشدد مشري وسلوال طالبان د پاکستان په اشاره کوي. خو د طالبانو د رژیم پخوانی چارواکی اکبر اغا وایي حمله هغه ډلې کوي چې مسؤلیت یې مني.
کوم عملی ذمہواری واخله هغه خبره په واقعیت باندې بنا ده، هغه د واقعیت په تحلیل خبره نه ده. که طالب واخله ذمہواری هغه د طالب په سلسله ده، او که داعش واخله هغه د داعش دغه ده. ودی چې ذمہواری دوی اخلي خو هغه خود دوی کاری ودی کی په فکر باندې د شیدلی چې دا د یوې ډلې دي او نو ذمہواری نور اخلي.
د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت چارواکي د دې حمله پړه پر بهرنیو استخباراتو اچوي چې اشاره یې بېله شکه د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI ته ده. په ولسي جرګه کې هم زیات شمیر وکیلان همدا نظر لري. ګل پاچا مجیدی له همدې وکیلانو څخه دی. ښاغلي مجیدی ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې ټولې حملې ISI د خپلې نیابتي ډلې طالبانو په وسیله کوي، خو پړه یې پر بېلابېلو ډلو اچوي.
یو ټکی ډیر مهم دی، شکل دی حملې کا ملکی تلفات ولري داعش ته نسبت ورکوي کې یو مجهول ځای دی، که چېرته نظامیان ورکوي هغه تقریبا لږ معلوم ځای دی چې هغه طالبان ته نسبت ورکوي کېږي، او که چېرته بیا کوم پارتمان یا کوم ځای ونیسي او هغه یرغمال خبره شي هغه قانی شبکې ته ورکوي کېږي. زه فکر کوم چې د دې ټولو مسؤلیت د استخبارات پاکستان سره دی.
په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو د جوړښت او فعالیتونو په اړه د طالبانو د رژیم د وخت چارواکی محمد اکبر اغا وایي چې دا کسان وسلوالو فعالیتونو ته اړ شوي دي. اکبر اغا وایي چې اکثر دا وسلوال په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له عملیاتو وروسته افغانستان ته اوښتي او اوس د جګړې له لارې د خپلو کورنیو او ماشومانو لپاره د استوګنې د ځای ځایګي په لټه کې دي. نوموړی وایي سوله ییز ژوند ته د دې کسانو د رابللو په برخه کې د ده هڅو مخکې له دې نتیجه نه ده ورکړې. اکبر هغه باور لري چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه کولی شي دا بهرني جنګیالي له سوله ییزې لارې یا خپلو هیوادونو ته واستوي او یا یې په افغانستان کې میشت کړي.
زه فکر کوم چې دا خلک چې دي یو جز د دې کدای سی یا د طالب په لباس کې، کدای سی یا د بل چا په لباس کې بدل تی، نو دا به د دې یو مجبوریت وي چې یو څه به کوي. د دې خلکو سره کاش کې یو خواخوږي سوی وای، یو طریقه جوړه سوی وای چې د دې د خپل کشنان او شدي او د نور څوک هغه د دربدري سره په یو طریقه باندې خلاصي وای، دا به ډیر ښه اسلامي خواخوږي به وای د دې سره به سوی وای.
خود افغانستان حکومت په هیواد کې فعال بهرنی وسلوال له بهرنیو استخباراتي شبکو سره په اړیکو تورنوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه دا ډلې په سیمه او نړۍ کې د بې ثباتۍ عوامل بولي او وایي چې وبه ځپل شي.
په سیمه کې ځینې استخباراتي کړۍ د خپلو ګټو لپاره په خپلو بهرنیو پالیسیو کې د توریزم د ودې لپاره ځای لري او د دې لارې څخه غواړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي. چې دا هم پسمانه مشروع اهداف نه دي، نه د سیمې لپاره او نه هم د نړۍ لپاره. افغانستان د دې ټولو توریستي کړۍ په وړاندې په ډېر شجاعت سره کړس پرم پاره کوي.
اکثر څارونکي د افغانستان روانه جګړه نیابتي بولي او وایي چې د داعش ډلې د فعالیتونو له زیاتېدو سره په دې جګړه کې د سیمې د استخباراتي کړیو ونډه هم ورو ورو پراخیږي. افغان حکومت د پاکستان استخبارات د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورنوي. متحد ایالات چې په خپله له تیرو 14 کلونو راهیسې د افغانستان د جګړې یو اړخ دی، روسیې او ایران ته ګوته نیسي او وایي چې دا هیوادونه طالبان تجهیزوي او مرسته ورسره کوي. روسیا په منځنۍ آسیا کې د روسیې متحدان او ایران په غیر مستقیم ډول پر متحد ایالاتو تور لګوي چې د دې هیوادونو پر ضد له داعش ډلې سره مرسته کوي، خو په رسمي څرګندونو کې د دې هیواد مشران وایي چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښمن دي. امریکا د داعش د ملاتړ تورونه رد کړي او افغانستان هم هڅې پیل کړې دي چې روسیې او منځنۍ آسیا ته قناعت ورکړي چې د افغانستان لخوا به دوی ته هیڅ راز خطر متوجه نشي. روسیا او ایران هم له طالبانو سره د مرستې تورونه ردوي او پاکستان هم په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان په پیچلې جګړه کې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د دې تورونو سپیناوی تر اوسه هیڅ چا نه دی کړی، خی ګران کار هم وي، خو هغه ویني چې هر ورځ په افغانستان کې تویږي هیڅ راز سپیناوی ته اړتیا نه لري، ځکه چې د دې هیواد د وګړو په شمیر عیني شاهدان لري.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې احمد شیبر وای.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د ملګرو ملتونو د هغه راپور په اړه مقاله خپره کړې ده چې د کندوز د دشتیار چې ولسوالۍ د پیښې په اړه خبر کړی دی. د ملګرو ملتونو په وینا تیر میاشت په دشتیار چې ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې ډېر ماشومان وژل شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان د حکومت د دې ادعاو په اړه چې پوځي هلیکوپټر په دشتیارچی کې پر طالبانو ډزې کړې دي قطعي قضاوت نشي کولای. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې د دې برید په اړه چې د اپریل په 2 ترسره شو د حکومت څېړنې وخت اړتیا لري او لا بشپړې شوې نه دي. په دې ترڅ کې د بشري حقوقو د څار ډلې په خپل راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې پر ملکیانو د یاغیانو بریدونه زیات شوي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې د قربانیانو خپل خپلوان مالی مرستو، روغتیایي اسانتیاوو او ټولنیزو رواني مرستو ته اړتیا لري. د لویدیز دوه نورو چاپي خپرونو بیا د افغانستان د سپورت دوه مهمو برخو ته کتلي دي، فوټبال او کرکټ ته. ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ټیم د کپتان په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي په ګڼو هیوادو کې چې کله ښځې فوټبال کوي نو باید له منفي چلندونو سره مبارزه وکړي. ګارډین څرګندوي، که څه هم په افغانستان کې طالبان نور په واک کې نه دي، خو له دوی پاتې فکر لا هم په دغه جګړه ځپلې هیواد کې ژورې ریښې لري. په ورځپاڼې کې وړاندې لولو چې د ښځو فوټبال په افغانستان کې د مرګ او ژوند خبره ده. د افغانستان د ملي ټیم کپتان شبنم مبارز درې کاله مخکې له خپلې کورنۍ سره ډنمارک ته مهاجره شوه. د ورځپاڼې په وینا دا دوې میاشتې مخکې افغانستان ته تللې وه. شبنم مبارز وایي په افغانستان کې د ښځینه لوبغاړو لپاره ژوند خورا سخت دی. د ورځپاڼې په باور 22 کلنه مبارز کولی شي چې د ډنمارک لپاره ولوبي شي، خو دا وایي زه غواړم چې د خپل هیواد د زړورو نجونو لپاره سختې هڅې وکړم. د لوبو له ډګره د انګلستان د کرکټر خبرونې بیا د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ د 500 ورځنۍ لوبې په اړه لیکلي دي چې د افغانستان د تاریخ په لومړي ټیسټ میچ کې به د هند کپتان لوبه ونه کړي، ځکه چې ویرات کوهلی په جون میاشت کې د انګلستان له سری کرکټ ټیم سره د لوبو تړون کړی دی. نو اجینکیا راهاني به په بنګلور کې د هند د ټیم د 500 ورځنۍ لوبې کپتان وي.
آزادی رادیو مو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو د تبصرې واورېدې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره شپه اعلان وکړ چې امریکا له ایران سره د اټومي تړون څخه ووته. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل د ایران اټومي تړون له اوله نیمګړی و. بل لور ته د ډونالډ ټرمپ د دې اعلان په عکس العمل د ایران ولسمشر ویلي له اروپایي هیوادونو سره که خبرې ناکامه شي تهران به تر مخکې زیات د یورانیمو غني کول او اټومي فعالیت سره پیل کړي. په دې اړه رضوان مراد ته وغږدو.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه په وینا کې اعلان وکړ چې هیواد به له ایران سره د نړیوالو قوتونو د 2015 کال له اټومي موافقې ووځي.
I am announcing today that the United States will withdraw from the
دا وی زنن اعلان کوم چې متحده ایالات به د ایران له اټومي معاملې ووځي. په څو شیبو کې به زه یو ریاستي یاداشت لاسلیک کړم چې په دې سره به پر ایراني رژیم له سره اټومي بندیزونه لګیدل پیل شي. ولسمشر ټرمپ د غراس پر ایران د سختو اقتصادي بندیزونو د بیا لګولو خبره هم وکړه. نوموړي ویل د ایران د اټومي ګواښونو د مخنیوي لپاره به د امریکا له متحدانو سره پر یو جامع او دوامداره حل لاره کار وکړي چې د ښاغلي ټرمپ په وینا د ایران د تروریستي فعالیتونو او بلستیک توغندیو د پروګرام ګواښونه له منځه یوسي. اخوا بیا د ایران ولسمشر حسن روحانی د ډونالډ ټرمپ د دې اعلان په عکس العمل کې خبرداری ورکړ چې کله اروپایي هیوادونو سره د اټومي موافقې په اړه خبرې ناکامه شي نو تهران به په راتلونکو څو اونیو کې تر پخوا زیات د یورانیم غني کول او اټومي فعالیتونه له سره پیل کړي. روحانی په تلویزیونی وینا کې وړاندې ویل
از این لحظه توافق برجام بین ایران و 5 کشور است.
دی وی له همدې شیبې څخه د عمل ګډ او جامع پلان د ایران او 5 هیوادونو ترمنځ موافقه ده. له همدې شیبې یو له 5 جمعیو نه بهر شو. په دې حالت کې موږ د دې موافقې پړه د 6 هیوادونو چلند ته منتظر یو.
منتظر اون باشیم که 6 کشور بزرگ جهانی نسبت به این توافق چگونه عمل خواهند کرد.
د ایران ولسمشر ویل د هیواد د اټومي انرژي ادارې ته ویلي چې هر کله اړتیا وه تر پخوا د زیات د یورانیم غني کول پیل کړي. برطانیه، فرانسې او جرمني چې هڅې وکړې ولسمشر ټرمپ قانع کړي چې له دې موافقې ونوزي د امریکا د جمهور رئیس د اعلان په اړه خواشیني څرګنده کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی ویلي دي چې د ایران اټومي موافقه لویه ډیپلوماتیک لاسته راوړنه ده او دا اتحادیه به برخه پاتې شي. د ډونالډ ټرمپ تر اعلان مخکې روسي خبرداري ورکړو چې که امریکا د ایران له اټومي موافقې ووزي نو یو جدي حالت به رامنځته شي.
تاسو لا پیغامونو
بلې. السلام علیکم، اید محمد امت یم، زابل ولایت اوسیدن کیم، زابل رادیو ته دا پیغام پیډم. آیا دا غل زابل ولایت کابل کندهار په لوی لار باندې ځینې پلیس راولاړي دي د موټرانو څخه پیسې غواړي؟ دغه موټروانان ډېر تنګ راوځي او ډېر یې فضابوي. د لوړ پوړو چارواکو څخه زموږ دغه هیله ده چې دغه به تر 2 پورې دا سلسله روانه وي. دغه موټروانان ډېر دورېږي. وسلام و احترام.
السلام علیکم، زه تکار سرباز د کندهار ولایت څخه خبرې کوم.
ما د ازادي راډیو صدا خوښ دي د ما خبرې ده د مرکزی حکومت ته ورسي او یو د عامه ماشونه پر وخت راځي او بل دغه بل پر د خلکو باندې مر دي سړي سړي ډېر ټوک ټوک سړي باسه د خدای دې کې به د عامه په سر و بازي کې ما د ولس مشر محمد اشرف غنی صدا غوښتنه ده چې د پنځو میاشتو یو سړی پر چوکۍ او زابط کې سرباز کې د یو پښتو کمانډانې باندې د بشرا ولاج تدبیر او تغییر فکر او فکر نه ولې په محمد کې خیر پکې دار پښتو کمانډان چې دی و دستا ولاج دا غته کاله کې په دغه حکومت کې مزه وسه دا سرباز ما ماته د وسه چانه دی ولې سره د ازادتي درس ولرته بل وک ما سره کوم بازی نه شي پلانک سره دی اجي زور سره غلي دی وای راس اکیډمي ته ولرته هغه ته ځنه زمرو ته مړ ولرته یا ته نشتلاله نو موږ دغه ته کال ټوک ټوک سوي شي دا نو څوک کری پلان خپل ټوک ټوک سوي شي سوي دی نو دا حکومت زړه ته کال کیږي دروسه زړه دغه سرباز مشره دا شي زړه کیږي ازادي راځي سمنانه وسلام
سلام علیکم نسل الدین حقانی ما در وردگ ولایت ما در ترازگان باید فعال شی در اوتران در درانه باریگی در اوز خونه تروس هوا سره و اوز باری در هواوی گرمی دی در هرات سره کم در باید از ایداری در خواه خطله لیده در ترازگان چه فعال شی در سره ترازگان ویم چه نقصه در مطروانان در او پیگی چه دی ترازوش در دی یو نیم سلطنه یو سلطنه چنه اوز مطر باری وی در گرمی که بده در هرات سره کم در باید او روشی در نوز خواه خطله لیده خدا کلیاز در و کار دیوا کار چه در سرکون او سر جور دی علی خواه تدیرات خواه تغیر چه گرمی شی غم زودی در قرکم که که در کابل و در کندار لار این رو در ما خواهش ده که در کار و کلو دیر بخشی و سلام
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده داد ازادی راژیو دریز نده
وقت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې ورځو لنډو خبرو ته د بغلان والی عبدالحی نعمتی تاییدوي چې وسله والو طالبانو د دې ولایت تلو برفک ولسوالۍ پرون مازدیګر نیولې ده خو دفاع وزارت وویل چې تلو برفک نه دی سقوط شوی بلکې جنګ پرې روان دی اخوا د فاریاب چارواکي وایي د بلچراغ ولسوالۍ طالبانو نیولې د فاریاب د بلچراغ ولسوال دا خبره تایید کړې خو امنیتي چارواکي وایي ولسوالۍ بشپړه نه ده سقوط شوې ولسمشر اشرف غني وایي انتخابات د حکومت او خلکو لپاره اساسي مسؤلیت او لومړیتوب دی او په دې برخه کې هیڅ ډول غفلت د منلو وړ نه دی د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM په خپله تازه سروې کې ویلي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیون کسانه بې ځایه شوي دي د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره شپه له سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره د نړیوالو قوتونو د 2015 کال له اټومي تړون ووت د ارمنستان منتخب صدر اعظم نیکول پاشینیان پرون ماښام د دغه هیواد له ولسمشر ارمن سرکسیزیان سره وکتل او هغه ورته وخت ورکړ چې باید خپل حکومت تشکیل کړي او د روسیې پارلمان د استازو جرګې دوما دیمیتری میدویدوف د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه تایید کړ رازو د پروګرام روسي مطلب ته په خوست کې د تلسمیان نړیواله ورځ پرون په داسې حال کې ول منزل شو چې په دغه ولایت کې شاوخوا زر تنه په دې ناروغۍ اخته دي د تلسمیا یا د وینې د کمولو د ناروغۍ په ناروغۍ اخته کسانو له خلکو او شتمنو او ټولنو څخه وغوښتل چې د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې خپل ترواس حدسي او مرستي وکړي دوی هم درز لافان حکومت هم غږ وکړ چې باید لازمي اسانتیاوي برابر کړي نجیب الله لوخیل په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی چې ورپسې به هم د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام هم خپور شي
تلسیمیا یا د وینې کموالی چې و ارثي ناروغي ده داسې مهال په خوست کې د نړیوالې ورځې لمانځنه کیږي چې لا هم د یاد ولایت په ګډون د هیواد په کچه د درملنې لازمې اسانتیاوې نشته په خوست کې د نور په نوم یو خیریه بنسټ چې د تلسیمیا د مریضۍ د تشخیص او دوا درملو سره څه اسانتیاوې برابرې کړي دي د شتمنو او مالدارو خلکو په مرستو فعالیت لري د یاد خیریه بنسټ مشر ډاکټر محمد نور زدران آزادۍ راډیو ته وویل
موږ د شپږو سو نه زیات مریضان لرو هر مریض دلته راځي د هیڅ مریض نه موږ پیس نه اخلو او په دې شپږو سو مریضانو کې سل مریضانو ته دوایګانې او د هغې د وینې پروسس کول صفا کول یا زکات په بیس باندې دي او یا دغه څه وړیا دي ورته د هرات نه هم مریضان راځي کابل نه پکتیا او پکتیکا نه غزنی لوګر نه هم زموږ مریضان دي تلسیمیا یا د وینې کمبود ناروغي دا یو ارثي ناروغي ده دغه بیماری نوی پیس د پاره خلکو کې دا چاچ په خپل منځ کې ودونه کړی یا د ما مازوي او د ترزوي او یا په خپل ترزوي
ډاکټر محمد نور زدران زیاته کړه چې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله افغانستان کې په دې بیمارۍ د اخته ماشومانو شمیر لږ دی او هغه سروې چې څلور کاله وړاندې شوي هغه وخت په افغانستان کې له اتو تر لسو زرو پورې ماشومان د وینې د کمبود په بیمارۍ اخته ول. د جامع الله په نوم 18 کلن ځوان چې د لکړو د بابرو د کلي اوسیدونکی دی وایي د 2.5 کلونو په عمر و چې دا بیماری ورته لګېدلې او 2 نور کشران وروڼه یې هم په همدې بیمارۍ اخته دي.
2.5 کلو هم چې ماته دا مریضي پېښه شوې ده لور دوه وروڼه هم راسره دي چې آیا کمیږي وینم کیمو کمیږي څه وسو 3 کلو ته رسېم بل 4 لسته بل 2 لسو ته موږ حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ ته ځون ته مکتب جوړ شي چې موږ مریض شي موږ نه درسونه پاتې شي آ درسونه موږ نشو رسولی. یو محمد نورین دا کور نرسی باید جورا ډاکټرون حکومت ځون ته اسپتال ته جوړ شي هر څه فریشي دا رقم مریضون کوي چې خپلې مړۍ واسنه لري.
یو تن معالج ډاکټر محمد ظاهر وویل چې د تراسیمیا مرکز فعال ساتل د عامو خلکو پرله پسې مرستې او همکاری ته اړتیا لري ځکه دا بیماری داسې ده چې په یو یا دوه ځلې وینې ورکولو سره ناروغ نه رغېږي. د خوست یو تن مدني فعال سلطان محمود خیرخوا چې له 2 کلونو را په دې خوا په یاد ولایت کې د بې وزله یتیمانو او بې سرپرسته کورنیو لپاره مرستې راټولوي وایي که چیرې د ټولنې شتمن او بډایه کسان په ښه ډول د خلکو پر وړاندې خپله اسلامي او بشري وجیبه سرته ورسوي ډیری بې وزلو یتیمانو بیمارانو او په ځانګړي ډول د تراسمیا ناروغانو سره چې دایمي درملنې ته اړتیا لري پوره مرسته کیدلی شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د روغتیا په هیله. دا اونۍ ستاسو د نورو پیغامونو ترڅنګ د پکتیکا ولایت د اوسیدونکو شکایتونه لرو چې دغه ولایت لای و مسول سره می مطرح کړی دي. د نورو ولایتونو څخه هم شکایتونه او پیغامونه را رسیدلي دي چې وروسته به یې وورو. لومړی د پکتیکا د والی ویان محمد رحمان ایاز د دغه ولایت د اوسیدونکو شکایتونه ځوابوي چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د پکتیکا د والی ویان محمد رحمان ایاز صاحب خبرونه تشرغ لاس ډیر مننه چې حاضر سوی د اوریدونکو شکایتونو ته پتی ربه د پکتیکا ولایت ستونزو ته جواب وایست. موږ د یو اوریدونکو اواز راخلو تاسو هغه وری لطفا بیا جواب وایست.
السلام علیکم. زه نور احمد نورانی د پکتیکا ولایت دیوال خاله او د صالح ستیل حاله په زابل ولایت کې مسافر شپې سبا کوم. لازمو پکتیکا ډیر شاته پاتې د نورو ولایتو څخه دا خو د سر د واجه خاله صالح یعنی تقریبا 2-3 واره تنبیه مش دغه چې منظور شي نه رالی مکتوبونه نسته ډاکټران نسته کوم ډاکټر چې وي یعنی تقریبا چې مریض راپېښ چې موږ د غزني ولایت ناوې ته ځغلو یا بخا مخامو ولایت ته ځغلو نو د خدای په لحاظ موږ له اشرف غني دا غوښتنه ده چې موږ ته آیا تنبیه راوړل شي او مکتوبونه را جوړ شي. لارې مکچه دی د امنی کې ډیره ده نو موږ له اشرف غني له لوړو مقاماتو څخه دا هیله لرو چې د خدای په لحاظ ډیر وځورېدل او ډیر درځونکي افغانان ډیر په وینو تک پروت وو نو تاسو دا یو خدمت موږ وکړئ چې موږ ته دغه تنباه په پکتیکا ولایت د واجخا په ولسوالۍ کې راوړل شي. ډاکتران نه لرو شی نه لرو وسلام علیکم.
بله ایا صاحب د دې اوریدونکو پیغام خو مو اوریدی مخکې تر دې چې تاسو جواب تراسو غوړم د پکتیکا د وازخوا ولسوالۍ د یو بل اوریدونکو اواز هم وورو چې هغه تقریبا ورته ستونزې لري او ورته شکایت لري بیا به دواړو ته یو ځای جواب وایست.
السلام علیکم. زما احمد اکرم خپلواک وروره د مول پکتیکا ولایت د وازخوا ولسوالۍ کې نه تمبسته نه مکتبونه سته نه روډونه سته نو موږ له حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ ته روډونه را جوړ کړي او مکتبونه را جوړ کړي او په ټلیفونو ته هم ضرورت ډېر ده. ډاکټر نه لرو تقریبا مریض هم تر جایه نه رسېږي
بلې آیسب اوس پر تاسو ستاسو جواب ده.
تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته لومړی سلام وړاندې کوم. د غورونو نام ډیره مننه چې ستونزې شریکه کړې. رښتیا هم تر ډیره بریده دغه ستونزې شته دي. لومړی اوریدونکي د فکر کوم د روغتیا څخه کې شکایت درلود. د پوهنه په برخه کې د روغتیا په برخه کې موږ له جدي ستونزې سره مخ یو. هغه هم د خزینه ډاکترانو او خزینه کارکوونکو په برخه کې خپله پکتیکا کې خزینه ډاکترانو نشته په نشته حساب دي. او له نورو سیمو پکتیکا ته زړه نه ښه کوي ځکه دوی ستانه کوي چې زموږ معاش کم دی. هلته دوی ته د ژوند کولو د زده کړو لپاره اولادونو د زده کړو لپاره هغه ډول امکانات نه دي برابر لکه څه ډول چې دوی غواړي. دا ستونزه جدي ده. ولایتي ادارې له تېر یو نیم کال راهیسې له دغه ستونزو سره مبارزه وکړه. له نورو ولایتونو غوښتنه وکړه. له خلکو سره مو په دې اړه ځانګړې ناستې وکړې چې دوی موږ ته ښځینه ډاکتران راکړي. د دوا په برخه کې کومه جدي ستونزه نشته. زموږ کوم کلینیکونه چې کومو سیمو کې دي هغوی ته پر وخت سره هغه لازمه دوا رسېږي چې اړینه وي. خو بیا هم ستونزې شته له دې سترګو نشو پټولی. پهانه په برخه کې ولایتي ادارې خپل جناب ولی صاحب په ټول ځوان سره هڅه وکړه چې ماره په کمی او کیفي لحاظ پیوړی کې په پکتیکا کې. دا اوس هم ولی صاحب هر اونۍ له پهانه ریاست سره یو ځانګړې ناسته لري. د ماره فیوای وستون سره اخلي مسؤول کسانو ته دند سپاري او اونۍ په داخل کې لاغوي گزارش واړي چې ستونزې تر کومه بریده حل کړي. دا د معرف کیفي برخه ته زموږ زیاته توجه در زیاته پاملرنه مو ده. مرکزي دولت نه مو په دې برخه کې مرسته غوښتې ده. تر ډېره بریده زموږ لاسنیوی کړی دی. تاسو خبر لرئ چې په تېرو وختونو کې تقریبا یو دوه میاشتې مخکې د ولسمشر له لوري پکتیکا ولایت ته د خپل شخصي بودیجې شاوخوا 1 میلیون افغانۍ ورکړل شوې. د ولسمشر غوښتنه دا وه چې په دې په پکتیکا شپږ پاخه ښوونځي جوړ شي. خو جناب ولی صاحب د پوهنې ریاست له مسؤلینو سره په ګډه یوه طرحه جوړه کړه. ولسمشر ته یې دغه طرحه ولیکله. په هغه کې پکتیکا که څه ډول چې پراخ ولایت دی پراخې سیمې لري. نو د ولی صاحب کارکوونکو له لوري په ګډه طرحه کې 24 خطین ښوونځیو ته ودانۍ شوې چې د پکتیکا تقریبا ټولو ولسوالیو ته دغه ښوونځي دغه ودانۍ ورسېدې. بلابل سیمو کې دغه ودانۍ جوړې شوې. نږدې لس سره زده کوونکي چې پخوا د سرپناه زده کړې کولې دوی د ستونزې خلاص شول. ولسمشر هم دغه طرحه ډېره خوښه کړه او د نورو ولایتونو ته هم سپارښتنه وکړه چې په هغه سیمو کې چې پراخې سیمې دي لکه پرتې ولسوالۍ دي زده کوونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. د سرپناه ستونزه لري. هغوی هم دغه طرحه پلې کې د دې تر څنګ د موادو په برخه کې پکتیکا ولایتي ادارې سمو دی رئیس کوشش وکړه هڅه وکړه تر ډېره اوس زموږ درسي مواد او درسي کتابونه هم ښوونځیو ته رسېدلي دي. له کیفیت یې ځانګړې نظارت کېږي. ولی صاحب په خپل نوښت سره د نظارت په برخه کې یو ځانګړی ټیم جوړ کړ چې هغه د پکتیکا نه یوازې مرکزي سیمو ته بلکې لرې سیمو ته هم لاړ شي. لا خو په نو سم د ول نظارت وکړي د دوی د زکر کیفیت وڅاري. ان شاء الله باوري یو چې وګورو پورو راکمیږي. ستونزې شته. د منو چې ستونزې اوس هم پر ځای پاتې دي. زموږ دغه دواړه سکتورونه اوس هم له جدي ستونزو سره مخ دي. خو امیدوار یو چې د ولسمه په همکارۍ ولایتي اداره او د مرکزي دولت سره دغه ستونزې به ان شاء الله اورس حل کیږي.
بله مننه. سب یو بل اوریدون کتاب ورسو چې د شکایت څه دی.
السلام علیکم. زه تر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه خبره کوم. زه دا یو پیغام در سره شریکوم چې په پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې ډیر زیات ظلم شروع دی. هلته بازار بند شوی دی. پیلوسان غلا کړی دی. بازارونه یې دوکانونه یې مات کړی دی. 15 ورځې کېږي چې دکان بند دی. زما خپله نو ما دا وخت د خمان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه در سره زه ضرور غواړم چې دا پیغام راته نو شیر کړي. هلته زموږ مشران هلته په کابل کې میشتې په غونډه کې. زه ضرور غواړم چې دا متن د پیغام
بله. آیا سب دی اوریدون که شکایت مو وارد دی؟
دغه ورور نه مننه برمل ولسوالۍ نه زنګ کړی و. برمل ولسوالۍ کې برمل سرحدي ولسوالۍ ده، له جوران فارسي کرښې سره پرته ولسوالۍ ده. وخت نه وخت بلادل ستونزې رامنځته کېږي، په ځانګړې توګه امنیتي ستونزې. هلته د دښمن تهدید زیات دی، ډېری وخت زموږ عملیات هم هملته دوام لري. خو د دوی د بازار د بندېدو ستونزه یاده کړه، یو څو ورځې دوی بازار بند شوی و. دلته د پرلت خیمه د کوزو پښتنو په ملاتړ خیمه در د ځایي اوسېدونکو له لوري، او په دغه مسله کې ورته والا طالبان هم مداخله کړې وه. فکر کوم هغوی هم د دوی تر منځ کومې لفظي شخړه رامنځته شوې وه. همدا علت و چې یو څو ورځې د دوی بازار هم تړل شوی و. خو زموږ ولسوالۍ مسؤولین او امنیتي چارواکي سیمې ته ورغلل، مسله یې حل کړه، ستونزه یې حل کړه. اوس په دراز سره کولی شي چې خپل کاروبارونو ته دوام ورکړي.
بله، ډېر مننه. او وروستی اورېدونکی د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري، د دوی پیغام.
السلام علیکم، زه جمال د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ خبرې کوم. الو، والی صاحب نه دا غوښتنه ده چې په برمل ولسوالۍ کې ده فیصلات ممکنه فعال کړي. دلته خلک ډېر مشکلات دی، مهرباني به وي که دا پیغام نشر کړه. السلام علیکم.
بله
بله، ستونزه پر ځای ده. د مخابراتي شبکو ستونزه هلته جدي ده. هلته د افغانستان د مخابراتي شبکې سره موږ په تماس کې، هغوی خپل فعالیت ښه روان کړی دی. له نورو مخابراتي شبکو سره مو بار تماسونه نیولي دي، خپله د مخابراتو سره مو دغه مسله تاکید کړي ده. نه یوازې په برمل ولسوالۍ کې، په یو شمېر نورو سیمو کې مو هم د دغې ستونزې نه کړېږو، ولسونه له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی هم دا خو دا چې دا یو خصوصي سکتور دی، خو بیا هم ژمنه کړې ده چې دوی به د اړتیا له مخې د پکتیکا په هغو سیمو کې چې اړتیا یې لیدل کېږي او دوی پکې خپل فعالیت ترسره کولی شي، په هغوی کې به خپل مخابراتي خدمات پیل او چټک کړي. نو امیدوار یو چې انشاءالله دغه ستونزه به حل شي. د دوی ستونزه جدي نیول شوې ده، همداسې کېږي نه مخکې له دی چې دوی دغه ستونزه یاده کړي. دغه ستونزه موږ تاکید کړې ده په مرکز کې، دغه ستونزه وړاندې هم جناب ولی صاحب د مخابراتو وزارت له طریقه له دغو مخابراتي شرکتونو اساس سره خبرې کړي دي چې د پکتیکا په برمل ګمل سیړو یو شمېر نورو ولسوالیو کې دغه ستونزه جدي نیولې ده. انشاءالله کوشش مو دا دی چې نه یوازې په همدې ولسوالۍ کې، بلکې په نورو ولسوالۍ کې هم دغه ستونزو ته د پای ټکی کېږدو.
بله، ایا زه غواړم یوه پوښتنه پر اضافه کړم چې مخابراتي شبکو موضوع مطرح سوله. اوس فعلا په پکتیکا ولایت کې کومې مخابراتي شبکې فعال دي؟
پکتیکا پراخ مساحت لرونکی ولایت دی، 13 رسمي او 3 غیر رسمي ولسوالۍ لري. مخابراتي شبکو ستونزه پکې جدي ده. په مرکزي خوشبختانه دغه ستونزه سره نه یو مخ په مرکزو کې او په نږدې ولسوالیو کې. خو په یو شمېر داسې ولسوالیو کې مثلا هغه د مرکز سره په 100 کیلومتره کې فاصله لري، په هغه کې موږ له دغه ستونزې سره جدي مخ یو. خو اوس روشن مخابراتي شبکه هلته فعاله ده، اتصالات مخابراتي شبکه په یو شمېر سیمو کې فعاله ده، سلام مخابراتي شبکه دغه راس د ام ټي ان مخابراتي شبکه او همسي مخابراتي شبکه د پښتو کومې کارو چې انشاء الله په نږدې وخت کې به تلاسو ځم حل شي.
بله، کورودان محمد رحمان ایاز د پکتیکا د ولی وین.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس باید د نورو ولایتونو څخه راغلي پیغامونه او شکایتونه راوخلو.
فلمه لاته نه یو ولسوالۍ څخه پیغام فرزو مزمور پیغام دا دی چې موږ په داسې خوده چې مکتب لرو، الکان مو څور د مکتب څخه د برخي پاتې دي، ځکه چې موږ الکان ورواستو معلمان وايي چې داخلا باندې در نه موږ ته وکړو. موږ غواړو چې د منډه والی څخه د دوه غمو خري او موږ کوښښیان ګرځو د مکتب پاتې دي د طالب پاتې دي. والسلام واځه ما ته غمدار درو ځان چې دا غوول صالح کې د مېمن پولیس علي کې ورور دی. وڅګي پنځو جری په دریا ته وځري بغځه څنګه مړه ده. دا ډول مکرامات اشرفونه زموږه ته غمدار درو ځان چې دا غمدار ناري او موږ یو دی واوري دا
درخواست واوري د مسلمان اور د ماجرو د مسافر په څیر څوک نه لري نو دې کولای چې دا احترام وکړي د موږ د کوم ته تخصیص کیږي راځي هر څه کولای چې په سیدرې اروپا په څنډو درجه باندې درې څه وجره باندې څه څه وجره په دوا څه وجره باندې څه وجره باندې نو څوک نس کولای یو مسلمان یو کوم دې څه جوړ پیدا کړي یي بس کې په سیدرو ځای کارستاني کې نن درلو ځای په داسې څه څه دوی ته کې نه لري موږ هغه ورو چارو دا خوایي چې جامو پیغام ورسي موږ هغه دی وکي مالا چې وکي دا موږ ورور موږ ته تخصیص کیږي موږ ځایونه پیدا کړي موږ کوم لاس دا افغانستان نه دا افغانستان خلک نه ورور جان سلام په احترام
رحمان د قرباخ څخه مې تماس نیولای دا سلامونه ولاند کوم د رادیو تاسو څنګه په قرباخ کې ورور غواړم د ساقي د چار سپورټر چې د دې شیشه تاسو سره سره دا هیڅ زموږ په خاطر نه کې لاس کار کې سمدا کار دی دا د دې به نه کې موږ پیغام مسنن ته ورسوي وا سلام
په دې من کې دی هغه ته د غلې په انتخابات کې روان یو د تذکیرو په کاټانی ستېږي آزاد کمیشن او بل هغه پولیس چې پاوزو کې یا په خوځو کې یا کندک مشران هغه خپل عسکرو تذکیره راټول کړي او د کاندیدان په واکه لري خپل کاندید ته ورکړي. السلام
السلام علیکم زبد الله فضلی درغنده ولسوالۍ خزنګ ومه از ما پیغام ولی ذات د زابر له چارواک صدا د صدا پوسټو کې د رقم اسکر زای په ځای کړی دي ته ما د چاش کې یاروین کې د خپل لپاره څنګه خلک راواز وي تر اسی دا لیونیان چې شان کې ناس چې خلک یې په ځای دي په تکلیف کې د خپل ځان په نشه باندې اختر دا د خنس ساتل امنیت نه د امنیت پر دا کار کول سایبل کې دي خپل ځان په نشو کې د وکی د ساتل د شان او بنګیا خلک دي سم خلک حکومت کې سم خلک راواز کوي دا خو چې ټول کې داخل د خصوص ځای چې واخیز ما دا پیغام زبر والیک
بیا السلام علیکم زه جاوید کندهار ولایت پنجوایی ولسوالی د سلاوات کې سره په تماس کیم موږ د حکومت څخه دا هیله و هر ډول ورو چې دا د سلاوات وکړي کې پس ما پر مسجد باندې یو عبادت باوري راوي د څنګه د وبد د غوبو خو نه غواړو د کشتو د زراعت او د جوب نه غواړو نو بو سره موږ دغه نه پازاجو دا وساله دا وسیره پنځه دقیقې نه کیږي دا دغه نه لري ځان کو قوت و بره امله دې بس بیخي سره پازاجو بس هغه ستنه و دغه کډر و ټول کی چارواک پر ورسوي ډیر مننه له زابې راځي سو سلام په فکر
السلام علیکم رحمت الله علی مزاد شریف د فار خبره کوم زه د کندهار اوسیدونکو مې مرمختن رالو په یو بازار څخه کړی د مزاد شریف په فار کې چې په نام پښتون مینی راته کوي او دا یخ ټکسنی پښتانه نه پریږدي نو موږ اړ یو چې موږ پښتنو سره ولې داسې کیږي ولې توپیري چلند سره کیږي ولې داسې په دې ځاته سترګه راته ګوري د ماسان به یې نیمه بجې ټکسنی ولې په دغه دغه باندې دغه یخ ته وروه ته ناشي نو کته چې زموږ پیغام تر څو ورځې وروه پر وروه سمې ساتو به ډېر مهرباني وي او سلام
بل السلام علیکم آزادی رادیو صدا سہیل لرم زر زابل ولایت اتغل سالی سے خبر کوم آیا زمر ماشمان دیر بے تعلیم بے تربیت دی مر اسکولو سے دا غلرو چی مر تا اسکولو نرا چی مر ماشمان تعلیم وکی علم حاصل کی مر دا یا عرضو دا چی زر تا زر دی اتغل سالی تا زابل ولایت تا دا پام واری منان مختلفا
بله السلام علیکم زه ته زابل ولایت مزدور ولسوالۍ ته خبر کوم موږ له زابل ولایت څخه دا غوښتنه چې د سیمه کې ولسوالۍ کې نه کومه ګټه نه روسته نه پنداسته د سیم سم دی په ډیر ضرورت ته کله چې سم باندې د سر ایست ځغ نه مطلب دی موږ له ولایت څخه د زابل ولایت څخه دا غوښتنه چې د سیمه کې ولسوالۍ ته پندا د سیم راوستي السلام
زما پیغام دغلی چې کچرې مېږ په سیمه کښې سړک تېر شي پیر ته د غره په سیمه کښې تېر شي ګردې ته به خل ډېر بز جاسم کیابدي ډېر بز بوړي.
السلام علیکم زه حبیب رحمان د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د سلاوات کلي سره ستا سره په تماس کښې یم موږ دا یو مشکل لرو د دا دغه د سلاوات کلي سا او بیا د پنجوایي در بازاره تقریبا
تریا یا څلور کیلومتره سړک دی ډېر خراب دی مو سره په تکلیف یو نو دا پنځوایي ته موږ ښکاري واخلي نه وخت د شپې زوی او مریض دی دا کلینیک ته ورځو داس په تکلیف وي په دا مابیل کې څه چمنانه کې چېرته ویدي تاس خراب سړک دی په دا د ژمي د پسرلي په موسم کې بیا بېخي خراب دی اوبه پر بویږي موټرګاټ مطلق په مطلقه توګه نشي ورکلای بعضې یو موټر او دا شی په چیرې دی شي نو موږ ډېر سره په تکلیف وي دا زموږ اواز که درلولتي چارواکو پورې ورسوي د ازادي راډیو څخه مو ستاسو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم، زه محمد اسماعیل له زابل ولایت د مرکز نه اوسېدونکی یم. زه یو معلول خبره کوم. زموږ حقوق تلته زیات دي چې دې راته وایي چې مطلب موږ تاسې په بنټک څنګه ستوس دا هغه تاسې ته خپل حقوق تر کوم پرې بعد هر خو دا زموږ ستونزه تاسې د اون چارواکو سره شریکه کړي چې واقعا موږ زموږ حقوق په مسیر کې څنګه راغلي.
وعلیکم السلام ګرانه دوسته، ستاسو ستونزې مو د واورېدلې. په راتلونکو خبرونه کې به حتماً لاړوندو چارواکو سره شریکې کړو. د خبرونې وخت مو په خلاصېدو دی. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. بیا هم ستاسو نورو پیغامونو ته سترګې په لاره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بانیم یوم یو خطر آگاهی بل مبل خطر آگاهی زهرانیم ول ز افغانستان دپردو بدن میدانیم یوم یو خطر آگاهی